السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 1 د 1440 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 14 او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده. وګوردونکو تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اسرائیلو له لورې د پوځي یرغل په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د نوي لیک هدف څه دی نومیږي. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کوو. له دې وروسته د رڼا سرچینې 19 پروګرام لرو او په اخر کې به تلپاتې خوشبوی پروګرام هم درته وړاندې شي. وګورېدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت دننه د دښمن چینلونه وپېژندل شول. د پاکستان پر ضد د اسرائیلو د جاسوسۍ درې هڅه ناکامه شوه. امریکا له بېعدالتۍ سره دلچسپي لري او د اسرائیلو لومړی وزیر باید ونیول شي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د اسلامي جمهوریت دننه د دښمن شبکې وپېژندل شوې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د قضایي قوې ویاند اصغر جهانګیری وویل د هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو او د ضابطینو لسونو ته ارزښمن اطلاعات ورغلی دي او په داخل کې د دښمن شبکې وپېژندل شوې او په هغو تعقیبانو سره چې په دقیق او پرېکنده توګه او په چټکۍ سره ترسره کیږي په پرېکنده توګه به په نږدې راتلونکي کې په دې هکله د ایران شریف ملت ته ښه اطلاعات ورکړل شي. اظهر جهانگیری نن په خپل توشتم خبری کانفرنس کې ویل مونږ ټول باید د دغه ملت په قدر او منزلت پوه شو، ځکه چې هغه د اسلامي ارزښتونو د ساتلو او د ملي عزت لپاره ودرېده او له دې کبله په خپلو ځانونو دغه کار فرض وګڼو چې له مخکې څخه زیات د ملت د خدمت لپاره شپه او ورځ هڅه وکړو. د ایران د قضایي قوې مشر اظهر جهانگیری بیا وویل د روان کال محرم میاشت د ایران د ملي پیوستون او د اقتدار په ډګر بدله شوه او دښمن ته ستر درس ورکړ. هغه زیاته کړه د ایران خلکو ثابته کړه چې د حضرت امام حسین علیه السلام ملت او د دښمن پر وړاندې په پریکنده توب او صلابت او شجاعت سره عمل کوي، او زیاته کړه د ایران د ولس دغه د نه تسلیمیدار روحي وښودله چې د ایران ملت د خپلې خاورې د دفاع لپاره حاضر دی. هر څه قربان کړي او د ایران خلکو د ایران له ویاړ څخه ډک نوم واخیسته او د ایران بیرغ یې ورپاوه او دښمن ته یې سخته څپیړه ورکړه. د ایران د قضایي قوې مشر اظهر جهانگیری بیا وویل جعلي صهیونیست رژیم د ایران پر ضد 12 ورځنۍ تپلی جنگ کې ټول نړیوال اصول او قوې تر خپل لاندې کړل. هغه وویل د ایران قضایي قوه د بشري حقوقو کمیټې او د قضایي قوې د نړیوال معاونت برخه د خارجه وزارت په ملګرتیا سره د صهیونیست رژیم پر ضد په نړیوالو ټولنو کې د دغه جنایت او د امریکا د تیری د حقوقي موضوع تعقیبول په اجنډه کې لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم ملاتړ کړی. زمون خبر یاد راپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم صدرېدا هرکلی کړی. دغو کارپوهانو پرون خپل ایکس پاڼه کې د یوې اطلاعیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له سزاګانو د خوندیتوب پر وړاندې د مبارزې په لاره کې یو ګام ګڼل کیږي. په اعلامیه کې راغلی دي دا حکم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د هغو ښځو او جونو لپاره د عدالت د ټینګښت په لاره کې یو مهم ګام دی چې نږدې 4 کاله یې بنسټیزې شوي جنسیتي ځورونې زغملی دي. کارپوهانو بیا ټینګار وکړه چې د هیګ نړیواله جنایي محکمه د نړیوالې زوا ورکړې په نظام کې مهم رول لري او د ټولو هیوادونو لخوا یې باید اقداماتو ملاتړ وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده چې دا احکام هغو هیوادونو ته یو خبرداری دی چې له طالبانو سره د اړیکو د کولو په لټه کې دي او هغه رژیم ته مشروعیت ورکوي چې د ټولنې د نیمایي وګړو له حقونو انکار کوي. نړیوالې جنایي محکمې تیرونه د بشریت پر ضد جنایتونو له کبله د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د ډلې د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حکانی د نیولو حکم ورکړ. طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې ویلي دي چې نړیواله جنایي محکمه په رسمیت نه پیژني. خو اوریدونکو، اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ مرستیال وزیر مولوي محمد اساق صاحبزاده چین ته د خپل سفر په ترڅ کې د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې اتحادیې په 12مه کانګره کې ګډون کړی. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي چې سږ کال د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې اتحادیې UIC 12مه کانګره په چین کې د دغه هیواد د لومړي وزیر د مرستیال په مشرۍ ترسره شوه. په دې ناسته کې د نړۍ له 6 هیوادونو څخه لوړ رتبه چارواکو، د اوسپنې پټلۍ ماهرینو، کارپوهانو، څیړونکو او د اوسپنې پټلۍ د مخکښو شرکتونو مسؤلینو ګډون کړی و. په یاد لویه غونډه کې د ګډونوالو ترمنځ په نړیواله کچه د اوسپنې پټلۍ د وروستیو اکتشافاتو، پرمختګونو، ظرفیت لوړونې او عصري ټکنالوژۍ کارونې په تړاو مفصل بحثونه او نظرونه تبادله شول. د غونډې په جریان کې د مخکښو نړیوالو شرکتونو او نهادونو لخوا د ریل پټلۍ اړوند خپلې تجربې، څېړنې، نوښتونه او نوې عصري ټکنالوژۍ د ګډونوالو سره شریکې او نندارې ته وړاندې شوې. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه بصیر بهیر وایي چې سرپرست حکومت باید د ریل پټلۍ په برخه کې سرمایه‌ګذاري زیاته کړي، ځکه په اوس وخت کې د ترانزیټي مالونو د انتقالاتو لپاره اسانه او ارزانه لاره ده.
پرته له شکه چې د ریل پټلۍ په اوسني عصر کې هغه ترانزیتي، ارزانه، هاولنډه او کم مصرفه او د هم د وخت لحاظه هم د قیمت لحاظه هغه وسیله یا هغه انتخاب دی چې د دې له طریقه کولی شي چې دواړه لوري هم د صادراتو وارداتو لپاره د نه ګټه پورته کړه، د ترڅنګ چې مصارف هم د وخت لحاظه هم د قیمت لحاظه کم راځي، د دې ترڅنګ هغه د سرک د مینټیننس او دغه مسایل هم او مصارف را کمیږي. نو پنده دلیل د نړۍ ټول هیوادونه کوشش کوي چې د خپل توکي پندغه وسیله، البته پندغه وسایلو باندې دوی ولي کې او بیرته خپل هیواد ته راوغړي.
د ټولګټو چارو وزارت ویان وایي سرپرست حکومت په 1300 کلونو کې د هیواد د ریل پټلۍ پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کړې او هڅه کوي چې په دې سکتور کې بهرنۍ پانګونې جذب کړي. هیله دې نه وي چې افغانستان د 2013 میلادي کال را په دې خوا د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې اتحادیې یو آی سي فعال غړیتوب لري او هڅه کوي چې د نړیوالو میتودونو او عصري ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ شبکه معیاري او ظرفیت لوړ کړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د پاکستان پر ضد اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې هڅه ناکامه شوه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د پاکستان د ټلویزیون مشهور مجری خبریال حامد میر د خپل هیواد د باوري استخباراتي سرچینو په کال په 12 سورنجنی جنگ کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ملاتړ په خاطر د صهیونیست رژیم له غوسه کې دا وروسته په اسلام آباد کې د قدرت د مثلث یعنی د ولسمشر آصف علي زرداری، د لومړي وزیر شهباز شریف او د پوځ د مشر فیلډ مارشل آصف منیر پر ضد اسرائیل د جاسوسۍ ادارې موساد د پروژې د ناکامۍ کېده خبر ورکړ. هغه د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د اوازو خپرولو او دا خبره چې ټاکل شوې ده هغه له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې او د پوځمشر فیلډ مارشل آصف منیر د ولسمشرۍ ځایناستی شي. د پاکستان د حکومت وروستي غبرګونونو ته په اشاره سره وویل دا په اسلام آباد کې د قدرت د دریو شخصیتونو یعنې د زرداری، د شهباز شریف او د آصف منیر د شخصیت د تخریبولو او ټیرور کولو لپاره د اسرائیلو د جاسوسۍ ادارې موساد تر هدایت لاندې یوه صهیونیستي پروژه وه چې کاملاً اشوا شوې ده. د پاکستان د خیبر سیمې خلکو د پوځي عملیاتو پر ضد اعتراض وکړ. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د تیرا او د باډي تحصیل د امن زرګونو پلاویانو پرون یو لاریون وکړ چې په تیرا سیمه کې د ترسره کیدونکي پوځي عملیاتو او په زوره د سیمې د اوسیدونکو د بېکوره کولو پر ضد اعتراض وکړي. په دغه سوله ییز لرن کې چې د تیرا په مینارا جمعات چوک کې د باډه تحصیل سیاسي اتحاد تر مشرۍ لاندې وشو، وروسته د پوځ لخوا د پوځي عملیاتو پر ضد په یوې مظاهرې بدل شو. په کې د قبیلو مشرانو او د پارلمان د استازو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د فعالانو په ګډون د باډي تحصیل د تیرا سیمې په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د باډي تحصیل اتحاد مشر هاشم خان پرې دی وویل چې د تیرا او د باډي تحصیل سیمو خلک به د نوي پوځي عملیاتو د پیلولو او په زوره د خلکو د کډوالولو او د وسلوالو لښکرو د جوړولو په هکله هیڅ ډول دباو ته تسلیم نشي. هغه د پاکستان حکومت وغوښتل چې د هیواد د وو قبیلي سیمو په هکله چې اوس په زیلو بدلې کړی شوې دي په خپلې پالیسۍ کې بیا کتنې وکړي، ځکه چې دغه پالیسۍ بیکاره وي او هغه ناکامه دي. د باډي تحصیل اتحاد مشر هاشم خان پرې دی زیاته کړه، حکومت باید خلکو ته د دغه خبرې وضاحت ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې څومره وسلوال کسان وژل شي او ځایي خلکو ته څومره تاوانونه رسېدلي وو. هغه دغه راز خبرداری ورکړ، که چیرې د پاکستان امنیتي ځواکونه هڅه وکړي چې په زوره له خپلو کورونو څخه د تیرا سیمې اوسیدونکي وباسي، نو دوی به تیرا او د باډې سیمې خلک په دشین کمر لره بند کړي او هیڅ کورنۍ ته به اجازه ورنکړي چې هغوی کیمپونو ته انتقال شي. امریکا له بیعدالتۍ سره دلچسپي لري او نتنیاهو باید ونیول شي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د فلسطینیانو د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر میرمن فرانچیسکا البانیز په یوې ځانګړې مراکې کې وویل د امریکا حکومت له عدالت څخه زیات له بیعدالتۍ سره دلچسپي لري. میرمن فرانچیسکا البانیز د ډیموکراسۍ نو امریکایي ریډیو سره په مراکه کې د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر څخه د ټرمپ د حکومت د نیوکې په هکله چې په هیګ محکمې کې د نسل کشه په تور محکوم شوی دی ویل د ټرمپ حکومت له عدالت سره حساسیت نه لري، بلکې ډیر له بیعدالتۍ سره دلچسپي لري او عدالت نه خوښوي، ځکه چې بنیامین نتنیاهو چې په جنګي جنایتونو او د بشریت پر ضد د جنایت په تور د جرمونو د نړیوالې محکمې تر تعقیب لاندې دی له واشنگټن ډي سره تعلق لري. د یمن سرالله غورځنګ په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي هانس گرونبرګ د ریزونو او له صهیونیست رژیم څخه د هغه په لویتوب د انصارالله غورځنګ غوسه راپارولې ده. د یمن انصارالله غورځنګ د خپل هیواد په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي هانس گرونبرګ د ریزونو ته په اشاره سره هغه په نه بېطرفۍ تورن کړ. د یمن خارجه وزارت هم په یوې بیانیې کې چې په سبا خبری اژانس کې خپره شوه، گرونبرګ د نه بېطرفۍ د سور سمندر د بدلونونو په هکله په پلویتوب او دغه را د یمن او د غازې ترانګې پر ضد صهیونیست رژیم حملو ته په نام پام کولو تورن کړ. او له ګورنبر څخه او د هغه له دفتر سره د اړیکو د غوڅولو غواښې هم وکړ. په دغه بیانې کې د سور سمندر د حالاتو په باره کې د ملګرو ملتونو د استازي د پلیتو په غندلو سره ویل شوي دي د ګورنبرګ د ریزونه په سور سمندر کې د تاوتریخوالي زیاتېده او یعنې په غزې کې د اسرائیلو د دښمن د نسلکوشۍ جنایتونو ته هیڅ پام نه کوي او دغه جنایتونه د ملګرو ملتونو او د دنیا د ټولو خلکو د سترګو په وړاندې ترسره کیږي او د هغه په مقابل کې هیڅ خوځښت نه ترسره کیږي. اسرائیلو د سوریې د کونیترا 6000 هکټر ځمکې نیولې دي. ایرنا خبریا جان د سوریې په کونیترا ولایت کې د ځایي سرچینو په کول وویل چې صهیونیست رژیم د نوي پوځي اډو د جوړولو لپاره د کونیترا ولایت 6000 هکټره کرهاني ځمکې او څړ ځایونه نیولې. خبري سرچینو زیاته کړه د اسرائیلو دغه پوځي تیری سبب شوی دی چې زرګونو کورنۍ چې د څارویو کورونه کول او په دغه سیمه کې اوسېدل د خپل د اصلي سرچینې له لاسه ورکړي. دغه راپور زیاتوي د صهیونیست رژیم پوځ د غراس په الحمیدیا کلی کې څه د پاسه 15 کورونه په دغه سیمه کې له هیڅ ډول پوځي فعالیت نه ترسره کېده سره سره ړنګ کړي دي. د صهیونیست رژیم پوځیانو د خپلو دښمنه اقداماتو په دوام کې د کونیترا سیمې په خوا کې د الرپید خارجي په لویدیځ کې سرحدي دیوال ته نږدې کروندو ته ورونه اچولي. دغه راپور زیاتوي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د صهیونیست رژیم پوځي خوځښتونه د نړیوالو قوانینو او د سوریې د ملي واکمنۍ ښکاره خلاف ورزي ګڼل کېږي او د سیمې د جغرافیې او د نفوسو د حالت د بدلاو لپاره د تل اویو د اوږدمهاله پلانونو په هکله یې اندېښنې زیاتې کړي دي. دا اقدامات په داسې شرایطو کې ترسره کیږي چې مخکې خبرو سرچینو له المیدین ټلویزیون سره په مرکه کې شوه کړي وه. راپورونه وایي ټاکل شوي ده چې زر د سوریې په جنوب کې درې حیلي سیمې رامنځته شي چې درعا، کونیترا، السویدا ولایتونه پکې شامل دي. د لومړی موپقې پر اساس د سوریې پوځ باید له دغو سیمو خپلې ټولې درنې وسلې وباسي او یوازې بې اجازه ولري چې ځواکونه یې په سپکو وسلو لرلو سره په یادو سیمو کې دېره شي. دغه را د سوریې یو تاجر چې څه موده مخکې نیوکې سیمو ته په سفر سره د صهیونیست رژیم پارلمان ته د سوریې د موقته حکومت د مشر ابو محمد الجولانی پیغام منتقل کړی دی. دغه رسنیو شوه کړه چې محمد الجولانی په دغه پیغام کې له هغه څه څخه د ګټه د پورته کولو پر ضرورت چې د سیمې تاریخي فرصتونه چې هر کال سل کاله وروسته یو ځل تکرارېږي بللی دي د اړیکو د عادي کولو د بهیر پر مخ بیولو ټینګار کړی. دیره غزی ترنګه د ماشومان او د وګو کسانو په هدیرې بدله شوې ده. زمون خبر یال را پوره کړی د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې انروا مشر فیلیپ لازاریني وویل چې د غزی ترنګه د ماشومانو له لوګي سره د مخامخ شوي کسانو په قبرستان بدله شوې ده. هغه زیاته کړه چې د فلسطین له ماشومان سره د بچ کېدا لپاره هیڅ لاره نشته او یوې خواته مرګ دی او بلې خواته لوږه. فیلیپ لازاریني زیاته کړه زموږ اصول او ارزښتونه د پان کیږي. د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې انروا مشر فیلیپ لازاریني وویل د عملي کار نه ترسره کېدل حالات نور پسې خرابوي او زیاته کړه چې له تېرې میاشتې راسې تر اوسه 700 فلسطینیان د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو په هڅو کې وژل شوي دي او د امریکا حکومت 1400 کسان له کارونو لرې کړل. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د سرزوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د خارجه وزارت کابو 1400 کارکونکي له کوم دلیل پرته له کارونو لرې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 1400 ملکي کارکونکو او 246 د بهرني خدمت افسرانو ته د لیکونو په استولو سره هغوی ته ویلي دي چې تاسو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د حکم پر اساس له خپلو کارونو څخه لرې کړی شوي یاست. د امریکا خارجه وزارت دغه کار ته د نوي پروژې نوم ورکړل شوی دی. په امریکا کې هغه دفترونه چې د بشري حقوقو جمهوریت او د مهاجرینو په هکله دي تړل کیږي او د هغوی چارې ځایي چارواکو ته ورسپارل کیږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره
د تهران ریډیو ډیرو قدر منو ردون کوز به سیاسي تبصره در تروڼه دي کو چې د اسرائیل له لورې د پوځي ارغل پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د نوي لیک هدف څه دی نومیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د ایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته په ویلي کې د اسرایلو رژیم لخوا پر ایران د بدلیله او په پراخ پوځي یرغل له امله د وختو زیانونو په باره کې یو نوی راپور وړاندې کړی دی. په دغه لیک کې راغلی دی چې د 2015 میلادي کال د جون په 14 نیټه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر داسې مهال چې د ایران خلک ویده و، د اسرایلو رژیم د امریکا او د ځینو لویدیځو هیوادونو په پراخو پوځي استخباراتي او سیاسي ملاتړونو په وسیله د ایران پر ملکي سیمو، ملکي او اداري بنسټونو او د تهران په سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې همغږي هوایي او توغندوي بریدونه وکړل. دغه ړنده او ناقانونه بریدونه د 1100 بېګناه خلکو د شهادت سبب شول چې پکې 122 مېرمنې او 540 ماشومان شامل دي. دغه راز د ایران 15,700 کسان د اسرایلو په حملو کې ژوبل شوي هم دي. مهم ټکی دا دی چې د اسرایلو ټول په اقدامات له ترهګرو بریدونو رانیولې تر نورو حملو پورې د نړیوالو قوانینو ښکاره جدي او پراخې سرغړونې دي، او دا یې واضح مثال دی چې همدا یرغل د هم د جنګي جنایتونو او حتی د بشریت پر خلاف د جنایت ښکاره بلګه بلل کیږي. د دغه لیک لومړی هدف دا دی چې په ایران باندې د اسرایلو د یرغل د ناورین په اړه وضاحت ورکړي، کوم چې د امریکا په ښکاره ملاتړ او همکارۍ ترسره شوي دي، او همداشان د نړیوالو قوانینو، اصول او ارزښتونو په رڼا کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه مطرح کړې ده، ځکه چې دا بریدونه له انساني او حقوقي اصولو څخه ښکاره سرغړونه هم بلل کیږي. په لیک کې روښانه شوې ده چې دا وحشیانه بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو، د بشر د نړیوالو اصولو، جنیوا کنونشنونو، د بشر د نړیوالو حقوقو اعلامیې او د مدني او سیاسي حقوقو هر نړیوال میثاق سره په ښکاره ټکر کې دي. همداراز د امریکا پوځي برید چې د 2015 میلادي کال د جون په 22 نیټه ترسره شو د یادو سرغړونو دوام دی. حتی که یوه جګړه د یو هیواد لخوا د مشروع دفاع پر اساس بیا هم اړ دی چې د نړیوالو جګړې قوانینو او د بشري حقوقو اصولو ته پابنده پاتې شي. په قصدي توګه ملکي سیمې او د روغتونونو بنسونه، د انرژي بیخ بینیانې، ساینسپوهان او د اژانس تر څارنې لاندې سوله ییز اټومي تاسیسات په نښه کول د جنګي جنایتونو او حتی د بشریت پر ضد د جنایت مصداق یا بلګا ګڼل کیږي. د ټولو نړیوالو حقوقو اصولو له مخې پر ایران باندې د اسرایلو 12 ورځنۍ جګړه هیڅ ډول د مشروعیت دفاع تر چتر لاندې نه راځي، بلکې د زور د نه کارولو له اصل څخه ښکاره او جدي سرغړونه او جنګي جنایت بلل کیږي چې له نړیوالو بشري نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې دی. اسرایلو ادعاوې چې د ایران اټومي او توغندي پروګرامونه ګواښ نه مشروع او له حقوقي اړخه د نه باور وړ دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو تا کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو رسپانو ته د کتنې لیبل تحلیلي پروګرام سره زه جمیل بنگش لخ خپل محترم ملګری
علي اصغر عابدي سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. parstoday.ir/pe زموږ د انټرنیټي سایټ درکته.
قدر من اوریدونکو لومړی به د تهران چاپ کیهان ورسپانه ولولو چې مهم اثر ټکی دادی. د ایران د اسلامي شورا مشر با قالیباف وویل په 12 ورځنی جنگ کې مو د راتلونکي د پلانولو لپاره توغندوی ازموینې وکړې، او زموږ په قول چې د جنگ مخینه لرو د توغندیو د ویشتلو او د رادارونو په غیر فعالولو برخه کې مو ښه تجربه ترلاسه کړه. په سیونیس رژیم باندې له یمن څخه د توغندوي حملو له زیاتېده او په سور سمندر کې د کښتیو پر ضد د بریدونو له ډېرېدو وروسته سیونیس رژیم امریکا ته یو پیغام استولی او د یمن د انصار الله غورځنګ پر ضد یې د هوایي حملو د له سره پیلولو غوښتنه کړې ده. امریکا او اروپایي وادونه له یو بل سره په غږملتیا کې وویل اوربان ته د روسیې تر مجبورولو پورې به اوکراین ته د وسلو ورکولو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د خپلې خوشي وړ اوربان ته د غاړه په نقش ایښودلو کې د روسیې له ولسمشر پوټین څخه ناهیلۍ وروسته وویل زه له پوټین څخه راضي نه یم او د هغه پر ضد به اقدام وکړم. د برازیل خلکو د خپل هیواد پر ضد د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تعرفو او مالیاتو د جنګ اجرا کولو او د برازیل په کورنۍ چارو کې د هغه لاسوهنو ته په غبرګون کې د ټرمپ ناوکۍ وسوځوله. د پی کی کی په نوم د ترهګرې ډلې غړیو چې د کردستان په کارګرانو ګوند مشهور دی پرون د عراق په کردستان سیمه کې په یو لړ مراسمو کې د ترکیې د حکومت پر ضد د څلوېښت کاله وسلوالو جنګونو د ختمولو له اعلان وروسته دوه میاشتې پس خپلې وسلې پر ځمکې کښېښودلې چې په رسمي ډول د دغه ډلې وسلوال فعالیتونه پای ته ورسېدل. همداراز ورسپان لیکي چې سمه د مخکې چې د فلسطین وسلوالو ځوانانو د غزې په بېلابېلو سیمو کې په اسرائیلي عسکرو بریدونه کړي او هغوی وژلي او دغه چارې د پوځي کارپېژاندو د حیرانتیا لامل سوی ده. ځینې سرچینې وایي چې په تیرو یوې دوو میاشتو کې د فلسطینیانو په چریکي حملو کې څه د پاسه څلوېښت سیونیست پوځیان هلاک شوي دي. د فرانسې خلکو چې مودې په اروپا کې د بچیانو د زیږولو اتلان بلل کېده همدا اوس ډېره هڅه کوي چې کوچنۍ کورنۍ یعنی کم بچیان ولري او یا اصلا هیڅ بچی رانه وړي. خبری سرچینو وویل چې په سوریه باندې واکمن ترورست ګوند ابو محمد الجولانی په یوه احمقانه او مغام غوښتونکي اقدام کې د لبنان پر ضد د اقتصادي او د ډیپلوماسۍ د اقداماتو ګواښ کړی دی. هاخوا بیا د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بیلتون غواړو بلوچانو له یو بل څخه سپارلې کوزې کړي او نه کسان یې ترې وژلي.
ایزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. د ایران د پارلیمان د امنیت د کمیشن غړي احمد بخشایش اردستانی وایي چې اسرائیل هم دا اوس دغه نتیجې ته رسېدلی چې د ایران قدرت او صلابت ته گزار نشي ورکوي او په همدې دلیل ایران سره له جنګ کولو پښیمانه دی خو نه شا لري او نه مخ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو د وزارت څوارلس سوه کارکوونکي له کارونو لیرې کړل. نیوکه کوونکي وایي چې د امریکا دغه اقدام د امریکا نړیوالې مشري او له بهرني ګواښونو سره د مقابلې لپاره هڅو ته تاوان رسوي. برازیل پر رسمي ډول د هندوستان له مځکې څخه هوا ته د توغندوي سیستم د اخیستلو لپاره خپل پلان لغوه کړ او دلیل یې هم د دغه توغندیو مشکوک دقت ده. او تر ټولو مهم دا چې په دغه توغندیو کې د دښمن څخه د دوست د تشخیصولو سیستم نشتون وباله. په دې سربېره د هندوستان اکاش توغندې تر اوسه زړه ټکنالوژي لري او په زلونو د ازمایل کې دا په وخت له مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. د امریکا د پوز د سمندري عملیاتو مشر ویلي چې د ایران په خاطر مو توغندې ذخیرې ختمې شوې دي. د ایران پر ضد د سمنست رژیم له دولس ورځني جنگ وروسته دښمن د دفاعي توغندې او د زیرمو کمی دا په هکله پر رسنیو کې زیات رسمي او نیمه رسمي خبرې اوریدلې کوم چې لا زیات ستراتیژیک اهمیت سره برخورې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د لایبیریا هیواد له ولسمشر سره په کتنه کې هغه ته وویل چې ته ښه انګریزي وایې او انګریزي ژبه دې چیرې زده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې انګریزي د لایبیریا هیواد رسمي ژبه ده او ټرمپ له دغې خبرې نو خبر. د روسیې یو بې پیلوټ الوتکې په کازان سیمه کې له یو ودانۍ سره وجنګېده او تباه شوه. دریو ډول توغندیو له سیونس رژیم سره په جنګ کې د قدرت د انډول په ساتلو کې مهم رول ولوبه او دغه دریو توغندیو د بل هر توغندي په نسبت د نفوذ او د ډېر تخریب ضریب درلود کوم چې په جنګ کې وکارول شوې.
اوس په ولاړ سو د افغانستان ورسپان ته چې له انټرنیټ څخه مو راخیستې دي. لومړی پر اساس د هشتې صوب ورسپان ته د ورسپان لیکي چې د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یعنی یونیسف اعلان کړی چې اوازې په یوه اونۍ کې په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې تر سل زیات ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي. دغه بنسټ پرون پر خپل ایکسپانه کې لیکلي وس باید د اوږدمهالي اوربند لپاره تیاری وسي، باید د پراخو مرستو د لیږد اجازه ورکول سي او ټول یرغمل نیول سوي کسان خوشي سي. د یونیسف د راپور له مخې د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په غزه کې د هوایي بریدونو له امله سلو څخه زیات ماشومان شهیدان سوي او له دې مودې راهیسې د ماشومانو وژنه هر ورځ دوام پیدا کړی ده. دغه نړیوال بنسټ ټینګار کوي چې باید سمدستي یو پایېدونکی اوربند رامنځته سي. ورسپانه همداشان په یو بل خبر کې لیکي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف په تاشکند کې د طالبانو له سفیر عبدالغفار تراوی سره کتلي او له افغانستان سره د همکارۍ په اړه ورسره خبرې کړې دي. همداشان د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي بختیار سیدوف د افغانستان د پایېدونکي پرمختګ لپاره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی. دا خبر پاین لمکی هغه د غراس په سیمه ایز او نړیواله کچه د اړیکو په ټینګولو کې د طالبانو پر ادغام ټینګار کړی دی. په دې خبر پانه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له قوله راغلی د اقتصادي همکارۍ پراختیا د اړیکو پیاوړتیا او د متحرکو شرکتونو هڅول به زموږ په پراخه سیمه کې ثبات او پایدونکې سوکالۍ ته وده ورکړي. همداشان ورسپانه لیکي چې له ایرانه د افغان کډوالو د وتلو د بهیر په درېدا سره په هرات ولایت کې ډېرې راستانه سوي کډوال وایي چې د مرستندویو بنسټونو او طالبان لخوا یې کافي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. د اسلام قلعه په بندر کې یو شمېر مرسته کوونکو نن له هشتې صوب ورسپانې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د مرستو د مدیریت لپاره د یوه غوره او همغږي سیستم غوښتونکي دي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو ځایي مسؤلان باید له راستانه سویو کډوالو سره ډېره همکاري وکړي. د سرچینو په وینا په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې له کډوالو سره د خلکو مرستې دوام لري، خو د دقیق مدیریت د نشوالي له امله دا مرستې اړمنو ته په منظم او پلان سوي ډول نه رسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ استازی عرفات جمال وای له ایرانه د تلونکو کډوالو شمیر اوس پر ورځ کې نږدې 50,000 کسان ته رسیدلی دی.
ایزانو ورسپانه ته د کتنې پروګرام همدلته پای ته ورسید. تر بل همداسې و پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری سره.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لننني یو سر نه وشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوې. په دغه نننني مطلب کې د قران مجید د احزاب سورې ل 28 تر 30 آیتونو پورې د نزول په باب د شأن نزول په باب در سره ژغېږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو خواږو دوستانو، د سیمې له کفارو او یهودیانو سره په جنگ کې د اسلام د مبارزانو فتح ډیر زیات غنیمتونه د مسلمانانو په نصیب کړل. د مدینې مېرمنو د خپلو لومړنی اړتیاو لا تامینول ورسته سوکا سوکا د خپلو کورنو سنگارولو ته مخه کړه. دوی همداراز هغه طلا او جواهرات چې د دوی د میړونو په نصیب کېدل د خپل سنگار لپاره ورڅخه استفاده کوله. ورو ورو په دوی کې پر یو بل د برلاسیتوب او سیاله برحله دوچوا، تر دې چې د پیغمبر میرمنې هم ورڅخه اغیزمن شوې او د لپاره هم توقعات رامنځته شول. نو ځکه خپل وختنه لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره شریک کړي، لا غوی هرې به لا پیغمبر وختنه درلوده. دا مثال په توګه اومه سلامه چې لا دینداری او عقل لا پلوه د پیغمبر اکرم یو تر ټولو غوره مېرمن حسابیدله، د توانمنی پر خاطر د خدمت کونی وختنه کوله چې دا په کار کې مرستندوی شي. میمونه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو بلخا او ممتازه مېرمنه حسابیدله. د خ او خکلی ټوکر او جامو خبرې کوله چې یوې مېرمنې اغوستی وه او دې لیدلی وه او ورپورې زړه تړلی و. د نبی مکرم یو بلا ځوانه مېرمن زینب وه چې لا یمن څخه د یوه ټوکر په سفارش پسې وه. حفظه هم هغه ګرانبیا قالین چې د خیبر یهودیانو اوفتلی وه خبره کوله. لنډه دا چې هر یوې یوه وختنه درلوده. نو چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د هرې به ماندینې ټولو وختونو ته غوږ کې خدا خو چوپتیا یې غوړه کړه او هیڅ یې ونه فرمایل. خدای دغه بزرګوار د نبوت شان او مقام په نظر کې لا نیولو پرتا لا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د تاریخچنو خبرو تر حدا ورسیدې چې وای ویل ته ګمان کوي چې کا مونږ ته طلاق راکړي نو په خپلو قبیلو او قومونو کې به لتا پرتا بل خاوند و نمو.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په هده د دغه غختنو پوره کده یا منل څه پایلې لري چې هیڅ یوې د خدای د پیغمبر له کور سره خنخ کاریده. پر دې اساس هغه بزرګوار د دغه پښتنو له پوره کولو ډډه وکړه او د دې لپاره چې دوی په خپل تیر وطن پوه شي او خپل غختنې کمې کړي له هغوی تر یوې میاشتې پورې څنګ ته شو، تر دې چې د خدای په فرمان سره مامور کیږي چې په پریکنده ډول له دې مسلې سره چلند وکړي او له دوی سره د تل لپاره خپل وضع روښانه کړه. متعال خدای د قرآن مجید د احزاب سورې د آیتونو په نازلولو سره د پیغمبر اکرم د ماندینو دندې چې باید د ایماندارو میرمنو بیلګه او وسوه ووسي د تل لپاره روښانه کړي. دوی باید ایمان، صالح عمل او معنویت ته پر خاص توجه سربیره زاهدی او تقوادار وای او د دنیا پړک پړک او په باب بې پروا واوسي. اوس که دغه مېرمنې هم هغه شان چې دی پاتې شي او د خدای د رسول د همسرۍ لویې ویاړ ولري، که نه نو له هغې دې جلا شي. د حزاب سورې له اته ویشتم تر یو دیرشم آیتونو پورې د شو او بدو کارونو په وړاندې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د میرمنو د موقعیت په بیانولو سره همدار از د دوی د درنده مسؤلیت او ممتاز مقام په بیانولو سره په یو لړ عباراتو سره روښانه کوي او متعال خدای په دې اړه فرمایي: ای پیغمبره، خپل ماندینو ته ووایه که تاسو د دنیا پڑک پڑک ژوند غواړی نو راشی، یو ښه ډالۍ به درکړم او تاسو به خوشی کړم، او که تاسو خدای او د هغه پیغمبر او د آخرت خیر غواړی نو خداوند متعال ستاسو نیکیو لپاره لوی انعام او جایزه تیاره کړی ده. ای د پیغمبر میرمنو، په تاسو کې هر چا ښکاره ګناه وکړه نو عذاب به مو دوه چند وي، او دا د خدای لپاره آسان کار دی، او په تاسو کې هر څوک د خدای او د هغه د پیغمبر لپاره خضوع وکړي او صالح عمل ترسره کړي نو د هغې انعام به دوه چنده او د هغوی لپاره له ارزښته ډکه روزي تیاره کړې ده.
ای ایزانو هغه کسان چې د وحی په کور کې او د نبوت په مرکز کې ژوند کوي د خدای له پیغمبر سره دایمي ارتباط ته په پام سره د اسلامي مسالو په زمینه کې د هغه په هدا له نورو خلکو لا زیاته ده پر نورو سربیره دوی ته سترګې غړول کیږي او د دوی عملونه او چلند د نورو لپاره بیلګه دي د همدې عمله د خدای په درگاه کې د دوی ګناه هم لا لویوي ځکه چې هم سبب او هم عذاب د معرفت او د پوهیدا د اندازې په اساس ورکول کیږي د اسلام عظیم و شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماندین هم د پوهه لا زیات وندلری او پر ټوله د اغیز شیندنه لا پلوا لا زیات حساس موقعیت کې دی ځکه خکارا ګنا په اصل کې دوی ګناهان دي یو هغه ګنا چې تر سره کړی دا او بل هغه ګنا چې اسلام ته تاوان رسولی البته په مقابل کې هم که د دوی خکار د اسلام عزت او آبرو زیاته کړي او یو ډول د دین تبلیغ شي نو دوا برابره ثواب ورکول کیږي او دا قانون د نبی مکرم مرمنو ته مخصوص نه دی هر څوک چې چلند یې له دین سره په پیوند کې ولیدل شي او د خلکو په نظر کې یو ډول د دین په اړه اغیز شیندون کې وي نو همدغه قانون د هغه په باب هم اجرا کیږي لکه څنګه چې یو کس حضرت امام سجاد علیه السلام ته عرض وکړ انکم اهل البیت مغفور لکم تاسو هغه قرآنی یاست چې خداوند متعال په خپل بخنه کې شامل کړی یاست امام زین العابدین فخر ساجدین و فرمایل او خفه شو په دې خبره مونږه د دې لایق یو چې هغه څه چې خداوند متعال د نبی مکرم د میرمنو په باب جاری کړی دی زمونږ په باب هم جاری شي نه داسې چې ته وایې زمونږ د خپلو نیکو کارونو لپاره دوو انعامونو ته او زمونږ بدو کارون لپاره دو عذابونو ته قائل یو بیا د احزاب سوره درشم او یو درشم آیتونه د شاهد پتوگا تلاوت کړل
متعال خدای د احزاب سوره په یو درشم آیت شریف کې د عذاب دو برابر کې داته ل اشاره وروسته فرمایي دغه کار د خدای لپاره آسان دی دا سینه چی څوک فکر وکړي دا پیغمبر اکرم د میرمنو ارتباط د دوی د سزاګانو خند کیږي ځکه چې زیاتره خلک د خپلو خپلواکو او دوستانو ګناهانو باندې سترګې پټې کوي او یا کم اهمیت بلل کیږي البته په دغه آیت شریف کې یادونه کیږي چې پوه شي متعال خدای به دغه حکم ستاسو په باب په قطعي توګه اجرا کوي ام هغه شان چې له تاسو هر یو کس د خدای او د پیغمبر په وړاندې په خضوع سره اطاعت وکړي او یو صالح عمل ترسره کړي د هغه انعام به دوه چنده ورکړي جالبه ده چې دغه آیت د یقنت یعنی له قنوت له مادې ټکي څخه استفاده شوې ده چې په خضوع او ادب سره یو شان د اطاعت په معنا دی او په دغه تعبیر سره د پیغمبر اکرم میرمنو ته دغه خبره رسوي چې هم د خدای او هم د پیغمبر اکرم د فرمان موتی ووسی او د ادب شرط په بشپړ ډول رعایت کړي نو ځکه دغه ډیر کارنده ټیکی دلته هم لیدل کیږي چې یوازې د ایمان او اطاعت ادعا کافی نه ده بلکې باید د هغو آثارو په عمل کې هم را برسیر شي عزتمن اوریدونکو هم هغه شان چې تاسو وینئ که څه هم په دغو خبرو کې مخاطب پخپل رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم مرمن دی چې که اطاعت وکړي نو انعام دوا برابر کیږي او که کوم خکاره ګناه تر سره کړي نو سزا یې هم دوا برابر ده خو د آیتونو په محتوا او د هغو په نتیجه کې ټول شاملېږي په تیر بیا هغه کسان چې د رهبرۍ په مقام کې خلق راغلي دي ځکه چې دغه کسان یوازې په شخصي اړخ کې مطرح نه دي او د دوی اجتماعي اړخ هم د توجه وړ دی همدغه اړخ یو شمیر هدایت ولی او یو شمیر هم گمراه کولی شي نو ځکه په یو حدیث شریف کې امام صادق علیه السلام فرمایلی دی د جاهل او یا گناهان بخشل کیږي لدی مخ کې چې د یو عالم گناه و بخشل شي.
د رڼا سرچینې د پروګرام مینوالو د دې پروګرام وخت همدلته پایته ورسید. تاسو کولی شئ موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ پارس ټوډے ډاټا آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Humaza aya ya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده بسم الله التي تطلع على الأفئدة إن